محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مولا اختر محمد منصور پرون له ماسپښین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغې حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یو لویه ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغړی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ په لزګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېرې سختې ضربې ورکوي.
د خغلی وزیر په وینا وان امنیتي ځواکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره د عملیات ترسره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلې ده. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوهې ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدو له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه توغندي له نږدې ځای څخه توغول شوي دي چې یو یې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې مې څیرمه لګیدلې دي. د هرات ولایت د اوزوي روغتون د عاجلې برخې مسؤول ازادۍ راډیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې راکټي حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا ورته دی محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بن علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی نن په انقره کې د دې ګوند په کنګره کې یوازنی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم محمد داود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله دغه دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله باید دغه هیواد د ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دو تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې پنځه ویشت کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده نهه ویشت کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانیستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اتریش بنن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د پنځه دېرش رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل: ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تیری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کیدلی، ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې اړخي مشر بریالیتوب به په ټوله اروپایي اتحادیه کې چې اته ویشت غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې نوي زره پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څه باندې یو فیصد دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د درې دېرش قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پېښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د لس میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
السلام علیکم. پام وکړئ، د هیواد څو سترو ښارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 30. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22.
له سباون کاکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه وویل. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزناک بولي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي دا پیشه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برای طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو مازدیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1280 نوي څپو باندې خبرونه لري. دغه راز په سترو ښارونو کې بیا د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاسته په خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د ملا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاسته په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول و او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شهزادی راډیو ته وویل چې د ملا منصور له وژل کېدو سره سم د دې احتمال ډېر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو قایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کېږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې محمد وال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لویه ضربه بولي. د دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لار په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اساق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپلمنځي
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د ملا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارس د یکشنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لری به نه وي چې په افغانستان او سیمه کې به دایمي سوله او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ملا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیر دا خبر سل پسل که تایید سی داده هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفاده له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبه په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري اژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیچ چا ته امتیازات ورنه کړل سي.
افغان
حکومت د څلور اړخیز زو غوندو بحثونو د سولې خبرو ته هیله من کړی وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو دشمې نیټې خونړۍ حملې د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریځ جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غونډو نور ښکېل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل به رښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
به هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کېږو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جانکاري چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کنفرانس کې وویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته یې ګواښ پیښ کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حملې په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دي. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جانکیری ویلی د امریکا بی پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. ښاغلي کیری په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل:
د امریکا متحدو ایالتونو یوه دقیقه هوایي حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې په نښه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکي افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی.
شغلی کې وویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جانکیری په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو، او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کاوه. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان د طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالي جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسله والو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یو طالب مشر ملا عبدالرؤوف اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه ناوخته وژل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود دمګړی د ازادي راډیو خبرونو ته غوښه یاس. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د په وینا په دغو حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه مهال وکړل چې د کورونا چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنوی چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او سر راغلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قربانی د قدردانۍ وړ ده، خو د دې ترڅنګ د هغوی بلدنده د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافظول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه هغوی پکښې پاتې راغلي. والی په جدي انداز د کورنوی چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته یې کړه که ستاسو سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړی، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده ده چې حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل و فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې همدا اوس خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان دي.
آیا سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیران آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما هستند. آیا این صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آن صلاحیت برای ستا په څو حوزه کې خلک د حقوقي مسایلو بندي ده او تاسو چې وایي و زما بندي کړی نه ده قمندان وایي دی په میاشتو کې بندیان دي. دا عینومینې عمل شما برم د حوزه عینومینه شش ماسو کې یک نفر بندي است. آیا این وظیفه و صلاحیت پولیس است؟
والی دغه راز یادونه وکړه چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازې پرته نسي کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایاست آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورک وي.
کار ساختماني مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس امروز صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخله است یا وظیفه شهرسازی و ښاروالۍ است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کرده نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد کرد. وکیل ثروت است مدلی است حقایق را تو وای موجود وزیر صاحب صفت کلک مشتن لر دغه اداره د مسئول په صفت او دغه ولس ته چې موږ تعهد کړی چې خپل پولیس اصلاح کړي، خپل آمرین د حوزې اصلاح کړي، خلک بندیان کوي، د خلکو نه پیسې اخلي، صرافان بندیان کیږي په میاشتو کې ورک.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي، امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بی سواد امنیتی چارواکی دی لدند گوشه کړای سي او نور باید په یو امنیتی اداره او یو امنیتی حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته په عکس العمل کې وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي دا نه یوازې نا امنی ډیروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډیروي.
همگی اوردیم به خاطر از اینکه ما پولیس دقیق یک ارزیابی بکنه.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته حل کیږي همدلته حل کو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره یې شریکوو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو عقا او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او کماندان د چا لپاره دی؟
گرفتار شو الله اصلاحات مری.
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسول.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټه ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلونکي مړې وروړل شوي وه. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورټ ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتې پراته وو. خبریالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه یې رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کېږي ملا اختر محمد منصور د نوشکي په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور و او د بې پیلوټ الوتکې برید ورباندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمې اوسېدونکی بلل سوی چې وایي د نوشکي او تفتان سیمو ترمنځ یې موټر چلاوه. د دغو مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څه ونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور و که څنګه. او ماسپښین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړي یوه نامعلوم لوري ته یووړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پنټاګان د رپورټ له مخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې پکې پر یوه موټر برید کړی د نوشکي د مل او کچک سیمې ترمنځ احمدوال نومې ځای ښوول سوی چې د کوټې لویدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمې یوه چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورټ پورت هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسی فلاسیمې اوسېدونکی ښوول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یې وطن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی د اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان دې پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی او لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نه کېږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبرې ابس دي
سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحقه جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لري پاتې سو. لم دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته. ساعت 4:30 بجې دی ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه با اهمیته ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدراعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له مالیزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل مالیزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپله دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیایي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلور یوې ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولی شو او په مجموع کې د هغه بین الملي لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګه دی، په دې کې هغه بین الملي معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټیسټ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلی په خبره د کرکټ د پراختیا او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي، سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له تو زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلي کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیکول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګه کومپلاوی چې له هند نه راځي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درېو هیوادونو ته د کالیو او د وارداتو او صادراتو ښه فرصتونه برابروي.
د ښاغلي مرتضوي په وینا چې ولسمشر غني به ایران ته د هند د صدر اعظم نرندرا مودي له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غني به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو او خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوي چې ټاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ازلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدیل دی. افغان کارپوه ودیر صافی وویل که چیرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لرې نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د الې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، په دې تمه چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یکشنبه د ټول پوښتنې برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښتو پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رایه ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رایه ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه ټول پوښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رایه اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلې چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پوښتنه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رایې په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د ده کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنې کې به برخوال د ولسمشرۍ د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 9 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوې وه چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوو کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوي وه، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامله وه. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1990 څخه تر 1990 میلادي کاله پورې روانه وه.
آزادي راډیو لوونه تر وو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان نټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادي راډیو ته اس ام اس رالیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمېرې له لارې نه آزادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې آزادي راډیو ته تلیفون کوئ او د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د تلیفون شمېره په خپل پیغام کې ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم نه اخلي او یا هم د هغه چا نوم نه اخلي چې لټوي، د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه آزادي راډیو ته را رسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولی په یوه، دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې آزادي راډیو ته را رسېدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خپاره کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به مونه زم ورو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي او په آزادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده له کومې شمیرې چې د آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د آزادي راډیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم کمربله ده. زه د دریا کاته د میرمندلو څخه سره ناست یم. ما یو زوی دی د هدایت خان په نامه. پرېکړې د درې کاله کې چې نادرستې یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان اله زوی یو هدایت خان محمد خان او دغه بازنامه د سادله کړه.
تلفونی پیغامو واورید که ده دقیقه گران خور ده ورکشوی عزیز پاک تا سی معلومات لاری نو پدیش میره ورطا تلفون وکری 0909 داده افغانستان کرده و دو اته 0-4-4-4-4-4-4 ده تلفون شمیره یواره بیاوایم 0-0-9-3 و دو اته 0-4-4-4-4-4-4 ده آزادی لرادیو چخه ده ورکوشو و دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری که مورک عزیز لطوی نو کولشی چه پده غشمیره تلفون خپل پیغامو نپریگ دی 0-0-4-4-4-4 دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس تاسه از مونگا گل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی هست که در این وزید اغا پروگرام تاسه پا آزادی رادیو که وانورد تاسه کولشی چه ده آزادی رادیو انترین دیپان تلارشی اول تا ده اغا پروگرام لسر واوری ده من پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com گران دوستانو وز قلم و کاغذ تیار کرده تلفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسی دوگو تلفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رزی چه داغا تلفونی پیغامونه اوزای سر وارو
السلام علیکم دازاده راڈیو تو دفر کلان کتا دزلو رتلا سلامون ورم ورو رزی کلیم اللہ ما دانگام لسوالی و فیدون که آن زمای اپنا دا مولوی پاک محمد پنون بانه ورک شوه ده که هر چه آتا دفع آلا بانه دفع مرگ او یا دجون معلوماتی نما سرسته ده شمیره بانه تماس ونی سی سیبر او یا وپانزو بریتاوا ناش دیتا شیرینی هم داری که مدی او که جانده ما تر خودش مارا بانه سعی از اللہ را بزیزت دمخ تخاطر بانه سعی و معلومات را که یواش تا دلون دیمونه که یواش سلام سلام علیکم
السلام علیکم زاد الفسارین د فراز ویلایت د ګلستان د سوالیم مجلس سید قاسم عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کېږي از ځکان چې ورکو د قندهار د بولد پرلولار باندې نو ما څه د قاسم عبدالرحیم په اسم معلومات نه کېږي نه د ژوند او نه د مرګ من مسلمان ورته د قاسم عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات ورسره وي پاتے تلفون کی او د حمل پر تنزل صبح دی وسری ازادی ازو تلفون سره وو چې د قاریم عبدالرحیم معلومات ما سرهسته نو که هغه ور زما جا اوري ام دې ما تلفون کی او که چې د ازادی ازو کی هغه اعلان سپسو اشته ما دې تلفون کی زما تل پر شمیره ده 0-5-2-3-3-3 یو زیات تل پر شمیره وایم 0-5-2
السلام علیکم آزادی رادیو ته د جمعه خان شاهی د شپون بولدک خبرې کوم زما دوه ورونه ورک دي چې یو محمد رسول نومیږي اوولس کاله کېږي غربان پدر کی ورک تھی او نعمت اللہ نمی ریچ پندلس کال کی وی غربان پدر کی ورک تھی دا جمع ور از لا کر زمن جی کندا دا وقت کی سب مت کو وسوالی جی دا غلا مر مستار و سما ته چھ معلوم جی مست معلومات رائے کی 0-5-3-4-8-8-5-0
محمد اسلام پر نام لسکار جماعت مانو درزا کې د هلمند ولایت خبر کوم ما ته په درش مره معلومات کې
دا السلام علیکم زه نعمت الله يم د فرانه میاړي کې نیولې د زما ورور دی په باغه د غیرات ولایت کې برسته وي اړه وته چې پات پات نه په دغه شماري دی ما ته زنګ وي
سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچه اورکلی ده اول اجمیش ده راش هم خیل ده سنگ اللک ده کلار ولد ده سنگ اللک ده دیش بادر سه تاثر فتماکیم زما زوی ورکړي بارم نمیز زما نوم اجاز القیم دی ولس مې چې د کور سره در کې سو دی که په خپل ځای د اعلان اوري ام دې خدای در زاده په خاطر دا شروع مر سره وي او که بل مسلمان سره سره یې د خدای در زاده په خاطر ام دې زما سره پر دا شروع باندې ځنګ وي او زما د تلیفون شمیرې دې 0 اویا 2 اویا 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د بلابلک د ولسواری څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا و کال ورک دی اویش کال سن لري خدا هر مسلمان سره چې مزدور دی دا کولای شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووی دلال محمد په نامه صفر دوه واره وو یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش بیا به هم شماره در ته د سره کړم صفر دوه واره وو یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش
الو السلام علیکم ما نوم عبدالستار ما د ورکړې نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نوم نه یې څه نادرکه سوی دي هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونی صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
مہربانی
عبد الرحمن عصیب د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کوپکې د کلي څخه دا خبره کوم. زما یو د اکا زوی داسې په نامه د محمد بورجان ده، دا درې کاله کېږي نادرکه ده، نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس.
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه. زموږ یو ورور دی نصرالله نومېږي، هغه ما نه بېدرکه شی دی نصرالله محمد نبی. په دې شمېرې باندې زنګ ووایي: صفر واویا واویا صفر درې څلور پنځه نهه.
مې ورته وای دی چې په نوم د کوچنوالي نه مونږشته او د شلو کالو نه ډېر وخت کېږي چې ورک دی، ډېر وخت نه پېژنم پران باندې. په دې زما وخت او زما خبرې اوري، په دې په دغه شماره ما ته زنګ وایي. زه در پاکستان په پېښور کې زما کور دی: صفر درې سوه شپږ درویشت دېرش دوه سوه یو دېرش. زه یو وار دغه شماره بیا تکراروم: صفر درې سوه شپږ درویشت دېرش دوه سوه یو دېرش. زما نوم عمر دی، زه د لالي زوی یم، د بادر نیکه بادر مې نیکه دی. دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی، نوم یې مموش دی. دی ورک سوی دی، که په دغه شماره درک وکورلې ما ته دې معلومات راکړي.
زه بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ غږیږم. زموږ لیکي نام دی چې دا څلور کاله کېږي ورک دی، هر چا که پیدا کوي دوه لکه روپۍ زیری دی. په دغه لمبار دې ما زنګ ووهي: صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه بیا یو بیا دوه واره اووه څلور. په دغه لمبار دې ما زنګ ووهي دا کوي نام وایي د څلور کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کړي دوه لکه روپۍ زیری دی.
ګل رحیم د کندوز ولایت، زما یو ورک شوی ورور ده په نامه د ابراهیم. دا دېرش کاله کېږي ورک شوی ده. که چا ته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي، په دغه لمبر د تلیفون وي، زه یو لک روپۍ شیرینې ورکوم: صفر اووه نهه یو پنځه دوه شپږ اته اووه دوه درې. د تلیفون شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې وسلام.
او زه جد محدود د نیشت کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د څوارلس کالو عمر تقریبا یا دیارلس کاله عمر لري. داسې سره کمه نری هلک دی، سپینه لنګوټه تړلې ده، دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، د کوره څخه وتلی دی. نو که چاته په دغه باندې معلومات وي په دغه ژنګ کې موږ که نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل تلیفون ته بیا شماره درته وایم، صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل ډېره مهرباني به وي. هر سړی که معلومات راکړي شیرینې به درلاسه.
الو السلام علیکم. زالانه د پنځمای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنځمای ولسوالۍ زلخاجه کلی سرفاکرشم. زما یو ورور دی شمزوحق دمیږي چې شپاړس کاله عمر لري، درې کاله کېږي د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. که چیرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله به اعلان اوري د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي. صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام درځم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي لا دراکه دي، که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا یوویشت دیارلس شپږ سوه شپاړس بله شمېره ده صفر نه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې، زما ورور دی د زولاق په نامه د جلال کار کې مسنه درا کړ. هر چا د معلومات په دغه نمبر کې مرسته زنګو صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس یا یو نمبر صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. او سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه پریالی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو عامه د نن څخه پنځه شپېته تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا نظرکه ده. دا که په خپله دا پیغام اورې او که زامن اورې زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي یو ځل بیا صفر اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي دا زما نمبر دی، زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اورېدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو ځانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ.
John.